سلامونه نن د عقرب یا لړم میاشتې وم او د اکتوبر 28 نیټه ده. په روانه خبرونه کې چې زه همین هیواد وړاندې کوم د راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې وی چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په ویناو کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې چې بیګای رسنیو ته واستوله ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جماعت کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسېرندي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک د افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 5 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړی و. آریانا افغان هوایي شرکت د متحده عربي اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د آریانا الوتکې به له کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځله تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې پیل کې د متحده عرب اماراتو د یوه شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران دې مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون د اکتوبر 28 پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړه. وی لیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کېږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان پر روسیې تور لګوي چې د ایران په جګړه کې چې د اوکراین په جګړه کې له ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او د ایران او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطانی آیاتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوای ورکړې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوي بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 1500 اړوندو څانګو لګول شوي. بیان زیاتوي چې د 1979 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي مشر آیت الله خمینی لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ د دې لیکوال د وژنې لپاره $1 میلیون لګولې دي. سلمان رشدي برېټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اګست په 12 په نیویارک ښار کې برید پرې وشو او سخت ټپي شو. خبرونه مو واوریدل، په دې خبرونه کې به واوري د ازبکستان ولسمشر او د اروپای شورا رئیس سره پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نه شي. خو شنن کې د ازبکستان د هڅو ته په کومه سترګه ګوري؟
دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره راشه درشه ستا مانانه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اخیصه ولري.
په هرات کې د خزینه زندان د پخوانی مشر علي عزیزي کورنۍ وایي چې له یو کال راهیسې نوموړی ورکه ده او طالبان باید په اړه ځواب ووایي.
طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
او د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د ازبکستان ولسمشر او د اروپای شورا رئیس پروند افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا د هیواد سیم یو نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. اروپای شورا په یو بیان کې ویلي د دواړو لورو په پرونی لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده شوه او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو ټینګار وشو. په دې لیدنه کې د هغو رغنیزو پروژو په اړه هم بحث وشو چې ګټه افغانستان ته رسیږي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات و. د اروپایي شورا د یو بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یو لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایی امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د لامی له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یو سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر ویل دي چې د هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستای دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر درامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې لپاره لپسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې لپاره غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یو بل موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلې پروژه و چې د ګډې اعلامیه له مخې د دواړو خواوو ټینګار داو چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولای شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستای شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لوی پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلې پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره په کتنه کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. د شوکت میرزایف او شارل میشل په پرونی کتنه کې له افغانانو سره له بشري مرستو نیولې تر بشري حقوقو او سیمه ایزو پروژو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې. احمد تکل د سیاسي چارو لشنون کې فاروق فردا سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی فردا په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان اړیکې د دوستۍ تر بریده پر مخ تللې دي؟
د دوستۍ لومړی بنسټ یا لومړی ګام په رسمیت پیژندل دی. هر کله چې ازبکستان د افغانستان دولت یا د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني، هغه وخت بیا موږ کولای شو ورته ووایو چې دا د هیواد د دواړو هیوادونو دوستي ده یا د افغانستان دوست هیواد دی. د اوس لپاره د خپلو ګټو پر بنا معاملې یا تجارتي معاملې کېږي چې ډیر زیات په دوستۍ پورې مربوطه نه وي.
مننه فردا صاحب، میشل سره د زیایف په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وشوې چې د البته د طالبانو لپاره ډیره یو حساسه مسله ده. ستاسو په نظر آیا ازبکستان پر طالبانو دومره نفوذ لري چې د بشري حقوقو په مسله کې هغه هم د لویدیځ په معیارونو طالبان دې ته وهڅوي چې د ښځو حقوقونه او په مجموع کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي؟
ازبکستان په بین المللي سطح کې په دغه کچه هیواد نه دی چې وشي کولای د نورې دنیا د نظریاتو یا د غوښتنو حامل شي په افغانستان باندې. دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره د راکړه ورکړه او د راشه درشه ساسو په اصطلاح دا د مانانه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اخیصه ولري.
فردا صاحب، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترمز، مزار شریف، کابل، پېښور د اورګاډي پروژه ستاسو له نظر د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره اهمیت لري، او آیا د طالبانو حکومت ته به دا امکان په لاس ورکړي چې د سیمې او نړۍ په کچه خپل اړیکې پراخ کړي؟
د اورګاډي مسله بل شکه د افغانستان لپاره پر حالت په ګټه ده، ولې دا د ګوادر د بندر د معاملاتو د پانی بل برخه ده یا بل پانه ده چې پاکستان او چین غواړي لدې لارې مرکزی آسیا او اروپا ته لارې پیدا کړي چې بل شکه افغانستان نه بل لارې نه لري، ولې دا به د افغانستان لپاره تر دې حد پورې موثر واقع نه شي چې افغانستان په بین المللي ټولنه کې د طالبانو حکومت په بین المللي ټولنه کې د رسمي پیژندل تر
کچوره سوي. او رسته پښتنه دا د فردا صاحب چې د ازبکستان او د طالبانو د نورو سیمایزو ملګرو هڅه به دا فرصت برابر کړي چې بل اخره یو ورځ نړیوال د دوی حکومت په رسمیت پیژني.
د ازبکستان یا د نورو هیوادونو حسابه د دې سبب نشي چې طالبان په رسمیت پیژندل شي. د طالبان د رسمیت پیژندل لپاره نور دلایل او نور لاملونه دي چې طالبان باید هغه تر سره کړي، تر څو چې طالبان په داخل د افغانستان کې مشروعیت پیدا نه کړي فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې دوی په رسمیت پیژني. ولی په هر حالت کې موږ وینو چې په یو ډول نه یو ډول نړیوال که دوی په رسمیت نه هم پیژني، ولی ورسره
ملاتیا ناستولاړه لری ولې د چیراتون کې سوای. سیاسي شنن کې فاروق فرداو چې د ازبکستان د ولسمشر او د اروپای شورا د رئیس تلیدنې پاړه چې د افغانستان د مسایلو پاړه خبرې کړې وي غږیده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په هرات ولایت کې د خزینه زندان د پخواني رئیس علي عزيزي کورنۍ وایي چې له یو کال راهیسې نوموړی ورکه ده او طالبان باید په اړه ځواب وایي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د خور لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړي. د علي عزيزي ورور ادعا کوي چې طالبانو یې کورنۍ ګواښلې چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. طالبان بیا وایي چې د علي عزيزي د پیدا کولو لپاره یې هڅې بې پایلې وې.
د هرات ولایت د خزینه او زندان پخوانی رئیس علي عزيزي کورنۍ ادعا کوي چې د یو کال په تیریدو سره لا هم له هغه احوال نه لري. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې خور د طالبانو په بند کې ده او له دوی په دې برخه کې د ځواب غوښتنه کوي. نذیر عارفي وایي دی او د خور د خاوند کورنۍ د طالبانو لخوا ګواښل کیږي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
فرزندای خانم عزیزی همه در وضعیت بسیار
د میرمن عزیزی ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. طالبان هغه بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. هغه ډیر وخت تر فشار لاندې وي. طالبان باید په دې برخه کې ځواب ویونکي ووسی چې میرمن عزیزی په څه وضعیت کې ده او چیرې ده، په کوم زندان کې ده، روغتیایي حالات یې څه ډول دی. سره ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان او د شان د میرمنو په برخه کې د بشري سازمانونو نه غواړم چې اغلی عزیزی له یادونه باسي.
ښاغلی عارفي وایي طالبان ورته ویلي چې خورې د کورنیو ستونزو له امله ورکه شوې چې د هغه په وینا دا سمه خبره نه ده. علي عزيزي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د دوی له واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د میزان میاشتې په 10 ورکه شوه. ورور یې نذیر عارفي وایي په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو له هغې غوښتي و چې بیرته خپل کار ته حاضره شي، خو له هغه مهاله چې بیرته خپل کار ته تللې کور ته نه ده راغلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اغلی عزیزي په اړه پلټنې بې پایلې بولي او د ورور کړي ادعاګانې ردوي.
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخ از معلوم نشد. د او زمانه بود که مردم جا
موږ ډیره هڅه وکړه خو له هغې مو هیڅ نښې نښانې تر دا مهاله پیدا نه کړي. نوموړی هغه مهال وتی چې هغه وخت ډیر کسان له افغانستانه وتل، شاید نوموړی هم یوې خوا تللی وي. بله خبره دا ده چې له رسنیو سره که کورنۍ غږیږي موږ ورته ممانعت نه دی کړی. د هغې کورنۍ کولی شي له رسنیو سره خبرې وکړي. موږ نه تاییدوو چې دوی له رسنیو سره له خبرو منه شي.
له دې پیښې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دلبې میاشتې په لومړۍ نیټه یوه اعلامیه ورکړه او په هغې کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د علي عزيزي د قضیې په اړه پلټنې وکړي او که خپله طالبانو بندي کړي وي ژر تر ژره دی خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه د میزان میاشت په 9 په یو بشپړ راپور کې په افغانستان کې وژنې، تاوتریخوالی، خپل سری نیونې او د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د نقص ډیری موارد مستند کړ. په دغه راپور کې ویل شوي وو سره له دې چې طالبانو عمومی اف اعلان کړی و خو د 2020 کال د اگست له 15 نه د 2020 کال د جون میاشتې تر 15 پورې طالبانو 168 تنه د تیر حکومت چارواکي وژلي دي. هغه وخت بیا طالبانو د یونما دغه راپور دوی په ضد تبلیغات بللی و.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د طالبانو پخوانی ډلګۍ مشر بزرګ خان وژل شوی. یو شمېر کسان یې د وژنې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا تور ردوي او وایي دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي.
د نورستان د امنیت قومندانې بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بزرګ خان چې پخوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګۍ مشر و، خو څه موده وړاندې له دوی جلا شوی و. اوس یې د خپلو څارویو چوپانی کوله او تیره ورځ د څارویو څرولو په حالت کې له کلي یو آبادو سیمو لرې غره کې وژل شوی دی.
بزرګ خان دی ولد نور محمد دلګۍ مشر دی. مخکنی د خپل د کلي ساحې نه لرې پرته ځنګل کې غره کې خپل مالونه سره کار کول څلور خوانه امین ور شوی دی وزیر شوی دی او دغه تفصیل معلومات لپاره خلک تصور دی او لګیا دی کوشش کوي چې تفصیلی معلومات به کیسه د خوانه شوی دی. دا وروسته موږ تاسو در د دولت د خوانه کومه دغه ترګر نه دی شوی کنه دغه خانه د دولت خوانه کوم یو جیره موجنه دی باندې خپل شوی دی.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړ چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګی مشر د وژنې تور پورې شوی و. تر اوسه د دلګی مشر بزرګ خان کورنۍ پر چا داونه ده کړې او نه هم کومې وسلهوالې ډلې د یاد وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. د ایران د بشري حقونو څارونکي سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي.
د ایران په بیلابیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د فرداد څنګه د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې له 90 زیات کسان وژل شوي دي. په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوجنون کایدی. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل چې د مهسا امینی په نوم 22 نجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جومات کې د چهارشنبې ورځې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جومات یو خادم ناصر علی پور له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې د دې حملې پر مهال خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
وارد خود داخل زری میشه، داخل حرم حضرت
د احمد بن موسی حرم ترانه وتل او پر عبادت کولکو او مجاوران وی چې په حرم کې ولاړ وو داز وکړي پولیسا چې زموږ د خادمانو له ډلې وو شهید شو.
د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش توندلاري ډلې منلې او ویلي دي چې د دوی یو غړي جماعت نه نووت پر عبادت کوونکو داز وکړي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې احتمالا د څو کسانو لاس وو.
لا خبرونو ور اخوا
و اوس هم یو بل راپور سکل کندهار کې د انارو حاصلات کم شوي باغ لرونکو وایي وچکاله او ورستۍ ورختونو یې سکل د انارو حاصلات ته زیان اړولې او کم شوي دي د کندهار د کرنې او مالداري ریاست هم مني چې سکل د انارو حاصلات لسلنه تر پخوا کم دي
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د محل په زرګونو کسان د انارو د حاصلاتو پر راټولولو او بستبندۍ بوخت دي د کندهار انار چې د سیمې د هیوادونو په کچه نوم لري باغ لرونکي وایي د تیرې وچکالۍ او وروستیو سیلابونو له کبله حاصلات کم سوي خو د تیرو کلونو په پرتله ښه کیفیت لري دوی لا هم په دې تمه دي چې حاصلات یې نړیوالو بازارونو ته ورسول سي
زما نوم نثار احمد دی د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم انار چې سږ کال وچکالۍ ډیر وځپله اول سر چې موږ ډیر هیلې امیدونه ورته درلودل خو هغه سې نه وسوله بیا هم بارانونه په سپر وسوله د چیر کال په پرتله حاصلات ډیر لږ کیفیت یې برابر دی ښه دی باید چې موږ ته ښه بازار پیدا سي وروره اوس د پروش کال په پرتله لا نخر سی جبې ډېر کښته جوړور
مانه عزیز لادي په جې خطر انار شش کال خراب چي چې بارانونه پر وسول او چکلې ده نو په جې خطر چې ورستا یو کړل چا د سره وکړل خراب سولل نو په جې خطر ده
نو دا غوښتنه لرو چې دا سم انار په شبه خرڅه هرنې هیوادو ته بلار ځي
په اني وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولان وایي د کندهار په کچه د انارو څباندی لزر هکتار باغونه ست چې د وچکالی او سیلابونو لکبله حاصلات لسلنه کم سی بدی د کرن ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو مسول انجنیر ایمل حکیمی ازادی راډیو ته وویل کته هم د انارو حاصلات کم سی خو کیفیت بیا ډیر شدی چې تمه د سشکال به ورڅخه یو سل درو او زرا او 1500 ټنه حاصلات تر لاسه سی
انارو زمکه بیا باغونه تقریبا د لزر هکتار په شاوخوا کې دی او حاصلات یو لک درې او یا زره 1500 ټنه دوی تولید لري او د تیر کال په نسبت سش کال تقریبا 10% په حاصلاتو کې کمواله راغله دي چې هغه بارانونه وو او وچکالۍ وو او د وچکالۍ لامل 10% کمواله را او کیفیت یې تر نسبت نور کلونو ته شدی او ش بازار هم لري
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسولان وایي د نږدې یوې میاشتې په لړ کې چې باندې څلور وزره ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي او دا بهیر دوام لري د دې خونی مرستیال عبدالواقی بنا وایي سش کال د کندهار انار په هیواد کې دننه هم بیلابیل ولایتونو ته صادر سیبي
باید وایي چې سش کال دا چې وچکالۍ هم و او بیا وروسته یو بیا وخت بارانونه هم وسوله نو زموږ د حاصلاتو د انارو پر حاصلاتو یې منفي تاثیر وکړي چې د باغوانانو د خولې تقریبا 15% پورې زموږ د انارو حاصلات راکم شوي دي ولې باید خوشبختانه وایو چې سش کال یې هم صادرات ډېر شوي دي او هم یې هلته بازار تر تیر کال شوی دی تر اوسه پورې موږ تقریبا 3,900 ټنه انار صادر کړي دي او انشاءالله دا جریان لري
د کندهار انار تر ډیره یوازې پاکستان او هند ته صادریږي تیر کال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د 8 میلیونه ډالر په ارزش 200,000 ټنه انار صادر شوی وو
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلې کلی مهم ټکي زموږ همکار راوړوي
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غړي کې د پاکستان د بلوچ بیلتون غشتونکو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې په ورستیو کې ځینی غړي یا نیولسیوی یا وجلسیوی خودغه غورځنګ بیا هم ختم کړي نه دی اېدا سوي چې د دې غورځنګ د ځینو غړو د وجل کېدو پیښې په افغانستان کې سی وی دی د لیکنې لیکوال عبدالباسط لیکنه په دې عبارت پیلوي چې د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د بلوچستان د ملت پال پاوز یا بی ان ای مشر ګلزار امام په ترکیه کې ونیول شو چې له ایران څخه تازه په الوتکه کې رسیدلې وو د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په خبره د هغه د نیولو خبر نه د بلوچستان د غی بلتون غشتون کې ډلې او نه هم د پاکستان امنیتي ادارو رد یا تایید کړ خود وړ لوریو په غیر رسمي بیانونه کې د امام د نیولو خبر تایید کړی دی د لیکنې په یو برخه کې راغلی که څه هم د ګلزار امام نیولو به په بلوچستان ایالت کې د بلوچ بیلتون غشتونکو شبکه ټکنۍ کړې وي خو په ټوله کې دغه غورځنګ نه دی کمزوري کړی لیکوال وایي په خو هم کیسه دغه سی و کله چې د بلوچ بیلتون غشتونکو ډلې د وی څنګه مشر
اسلام اچو چې په 2013 میلادي کال په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حمله اصلي تر په افغانستان کې ووجل سو. د هغه د ځایناستي بشیر زیب په مشرۍ دغه ډله لا پسې پیاوړې سوه. د لیکوال په باور کله چې تر هغه مخکې د بلوچستان قومي مشر نواب اکبر بوکټي د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د پوز د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د بلوچستان بیلتون پالنه لا تاوتریخجنه سوه. دا کیسه د بلوچستان د غورزنګ د بنسټګر میر بلوچ مری په مورید کې هم دغه سیده چې د 2018 میلادي کال په نومبر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ساحه کې ووژل سو. د ډیپلوماټ په مقاله کې ویلو چې په ورستوي کې په بلوچستان ایالت کې چې افغانستان ته څیرمه پروت دی یو ور بیا تاوتریخوالی زیات شوی او د ځینو حملو مسؤلیت د بلوچستان او بیلتون غوښتونکو منلی دی. د پاکستان بلوچ بیلتون غوښتونکو تر ډیره په بلوچستان ایالت کې فعال دي چې له کلونو راهیسې له حکومت څخه د دغه ایالت په طبیعي زیرمو کې د پراخې ونډې غوښتنه کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان په ګډون د سیمې ګڼو هیوادونو ته د روان کال په لومړۍ روبع کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پاکستان صادرات 0.2% زیات سوي دي. د لیکنې په حواله افغانستان، چین، بنګلادیش، سریلانکا، هند، نیپال او مالدیف ته د پاکستان د صادراتو اندازه 503.14 میلیون ډالر ته رسیږي چې د پاکستان د ټولو صادراتو 2.5% برخه جوړوي. د پاکستان دولتي بانک ویلي چې چین د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د پاکستان ډیر صادرات ورته سیوي، یعنی تر بنګلادیش او افغانستان مخکې سوی دی. افغان سوداګرو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي چې د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت عمده ترانزیتي لارې تړي چې له کبله افغان باغ لرونکي او سوداګر هر کال په مالي لحاظ زیانمنېږي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
زبیدالله د هلمند ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دغه کوم موسسات چې راځي دا ټول پروابسته ورکول کیږي، غریب خلکو ته نه ورکول کیږي. په سل کې 2% به غریب خلکو ته ورکول کیږي، نورې و مړو خلکو ته یا وابسته والا ته رسیږي. نو ستاسو څخه مهمه ده چې دا غزما پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه احترامات د ارادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. ځانګړي بینال ننګرهار ولایت څخه د دبليو پی والا ته یو دوه درې خبرې لرو چې په دې هله کې فکر کوي وکي. اول دا چې دوی دغه کله کور او کلیو ته راشي نو دغه د ملکانو خبرو ته ډېره ترجیح ورکوي او ملکان هم هغه کسان ورته ښیي او دوی ورته کارتونه جوړوي چې د ملکانو بوټپاکان او بړي سي دي. او درېیمه خبر دغه ده چې دغه دوی چې کله کوم کور ته ننوځي دا ډبلیو پي والا یو کور وګوري هغه کور د چې ننوځي وایي دا کور ولې پاک سوتره ده، دا باید خیرنې بیا کارت نه ورکوي. او همدارنګه که کوټه لږ جوړوي وای ولی دا کوټه جوړه ده وای چې دا خو دې سکال ژمی کې پتا سورا وګورځي او مړ شي ورلاندې بیا کارتونه درکو. نو کور خو هر سړی لري کنه، نو کور کې خو سړی اوسېږي کنه، نو خلک خو ټول عام غریب دي. نو په دې هیله چې عادلانه توضیح دوی وکړي. وسلام.
السلام علیکم. پیغام د زابل ولایت د تورل ولسوالۍ د تپریردم کومې مرستې چې د ډبلیو پی له خوا څخه زابل ولایت په دور ولسوالۍ کې شخصا د تور په ولسوالۍ کې بشلې کېږي. دغه کم انجینران چې ورته راځي دا سرویس یې کوي، دا کارټونه او دا مرستې ټولې پر وایستو ورکوي یا پر شناخت ورکوي. که یو چا یو سیرلی یو چرګ ورته حلال کوي مېلمستیا ورته وکړه، هغه ته شپږ کاټه ورکوي. که چا وروره له لوږه څخه د ماښام ډوډۍ نه درلوده، تبه یې لس ورځې نه وه باندې کړې، دیګ لاس ورځ نه وای باندې کړې، هغه ته نه ورکوي. وروره مسکین پاته دی، ماړو یا پر وایستو یا پر شناخت یا پر مېلمستیا وځي.
وروره ته سي تا د دنیا خلک چې کوم د حقوقو نارې وي، د افغانستان د خلکو د حقوقو نارې وي، او په افغانستان کې خلکو ته حقوق نه دي ورسېدلي. زما حقوق په 2008 کال په جنوري په 14 تاریخ زما وروڼو چې امریکایانو را مړه کړل، د دغه حقوق دې موږ سره کړی دي، ما ته را کړی د پلور په هیڅ تضمین پرې په هیڅ پارټي پورې اړه نه لرم. تاسو به وایئ چې دی به طالبانو سړی، طالبانو سړی هم په ولله کوم. خو دغه دی چې د حقو د حقوق بشر نارې وایي، دا زموږ حق یا زموږ د حقوق بشر د خلکو ته دا مشرانو ته دا خواست دی. دا زموږ کوم مجرمان چې دي په 2008 کال جنوري په 14 تاریخ د ملا مدمر د کور سپیشل فورس را مړه کړل، راشیدانه کړل، دا دغه حکم دی مشترک کړی دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.